قدرمن اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه شاغلی انجینر یونس پکور هم دا اوس کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شو دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب پکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
جناب اشنا صاحب، ستاسو مننه. تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه په خدمت کې
ډېره مننه مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې بیا شروع کیږي، افغان حکومت 250 تنه د طالبان سره د خبرو په خاطر لیست اعلان کړي. که څوم طالبانو دا لیست رد کړی دی او ویلي چې حکومت استازیتوب نشي کولی، تاسو دغه لیست په مجموع کې چې اکثره پخواني او اوسني چارواکي تنظیمو مشران پکې شامل دي څنګه څېړي؟ آیا د دومره زیات کسان کولی شي چې د سولې په اړه د طالبانو سره کم تفاهم ته ورسیږي په داسې حال کې چې دوی ترمنځ خپل یو نظر موجود نه دی؟
جناب اشنا صاحب، دا تھوڑا د طالبانو پر نخرو سړی اچي دي نخري کوي. کني خو لسمشر خپل یو دولت کسي ځای هته کړی وو، دی ول مدبې سره خبرې نه کوو او د نورو افغانان سره خبرې کوو. نور افغانان نو خو تاته در معلوم دي چې هر یو من دي او ډلې دي تپلې دي، هر یو علاقه لري. یو خو خارج دی، بیا شیخان دی، د شیخانو هوټلونه دي، بیا نو د طالبانو سره ستړی مس او انډیوالي دی، سلام دی. نو هر یو غواړي چې دا امتیاز د دوی په نیز ترلاسه کړي او بل خپل د نظره یو بیانیه میانیه ورکړي. نو بالاخره خلیلزاد هم دوی پښې په یوه موزه کې کړي وې چې هله ایحت ملي کوو او غادي که افغاني شمول یې که نور جمهور به تکشه نستی. د یوې خوا یې د سولې د مطالعې ملي په نامه یې شورا جوړه کړه، هغه ته وظیفه ورکړه چې سرې کرښې د افغان د اسلامي دولت رسم کړه، او د بلې خوا څخه یو ایحت دغه دیالوګ ته بین الافغانی کمپرانس ته چې طالبان بخپل خبرې کوي، دوی بخپل خبرې کوي. سواب یو بل ته نه دي سره معلوم چې دوی څه غواړي. نتیجه یې دا شوله چې ډېر ورځې ځنډ ښکرالې اختلافات وه، بالاخره د مطالعې شورا وتوانېدله چې یو غټ لیست لکه د مرکې ته چې ځي دوره چې دی څوک غواړي یا واپس دی داسې جوړ کړي چې په هغه کې طبیعي ده حامد کرزی نشته تر دې کنه تر ټولو دی ډېر شوقي وو، ګلبدین حکمتیار نشته دی هم د دې شان شوقي وو، او د دوی پلویان ټنډې تپلې د ټولو ټوپک سالارانو یو نماینده ځینې ټوپک سالارانو ښځې دا یې ورته مارش کړه. اوس بیا طالبان نیک کوي چې اچا چې دا کمپرانس جوړ کړي دی، مزاج نشته و ډوډۍ نشته، دا خو بیخي خوراک غټ لیست دی. کنه تاسو کمپرانسونو ته یو خو د سولې خبرې وي، یو داسې کمپرانسونه چې ناست دي دوه طرفه یا درې طرفه یا لس طرفه، هر یو خپل نظر وایي. نو په هغه کې مهمه دا نه ده چې څو نفر زیات څونه چې نفر زیات وي، ځینې به خبرې کوي، ځینې به ورته ناست وي اوري دي. تاسو په اسټرالیا کې کمپرانسونه لیدلي دي چې یو خپل نظر وایي، نور ناست وي چې څه کوي څه کوي بل ځای ولاړېږي. خو په هر صورت رئیس جمهور خپل دنده اجرا کړله، نو تر دې نه کمېدله چې به دې ونیوي په لیست کې شکایت نه کاوه. ادم دغه خلک څوک چې مدعیان دي د قدرت، چا چې دلته په دې څوارلس کالو کې د حامد کرزي په راتګ پیسې پیدا کړي دي، یو شهرت یې پیدا کړي، یو پارلمان غړي و، یو ټپک سالار دای پشتې ونیو. نو اوس هغوی د هغې خوا نخري دي. معلومه شي چې آیا پر یو لنډ لیست به توافق وشي او که یا کنه. په ار کې نن ډاکټر عبدالله هم ناست و، سیاف هم ناست و، ولسمشر د هغه 250 راغوښتي وو او خبرې ورته وکړې. نو عادي سبا او بل سبا دیندي ور روان شي.
په عین وخت کې ولې یو تعداد ډلې کوشش کوي چې خپل استازي واستوي او په دغه لاره کې زیات کشمکش جوړ کړی دی؟ د هغو څخه امیت کرزي ښي دا کنفرانس پرېښوه چې پخوا خپله ده غوښتله چې ولاړ شي اول نوي نفر دی ځان سره بیایي. همدارنګه عطا محمد نور ویلي دي چې په دې کې چون دولتي خلک دي زه ګډون نه کوم. دوی څه غواړي چې هر یو ډله په دغه کې خپل نمایندګان واستوي؟
د ملا نصرالدین پلتک جوړ شوی دی، هر یو غواړي چې پر ځان یې واچوي. دی پشکی کوي طالب، دی داسې فکر کوي چې ولا طالب را روان دي، امریکایان یې ورته تسلیموي، ځان ورته څرګند کړي. لکه د مسکو په کنفرانس کې چې جناب کرزی صاحب دلته رالی، په یوه مصاحبه کې په چوک وویل چې ما ته ویل کېدل چې د بدي د تا برادران ناراضي طالبان دي. ولما چې په مسکو کې وکتل د نورو خوراتي انډیوالي و برادران و طالبان، نو اصلا خو د طالبانو ایسای تکتیک تا دی چې دلته بې اتفاقي واچوي. دغه قدرت چې اسلامي جمهوریت دی، دغه سره جګړه ده، په دې کې بې اتفاقي واچوي، دین راکش کړي، د دین سره خبرې وکړي. او که اوس به مې ملي قوای نه وای، عین د نجیب خاطره به په بیا تکرار شوی وای، یا دوستم یا استاد تا یا کرزی سره د نورو سره د طالبانو سره به ملګري شوي وای، حکومت به چپه کړي وای. خو د ناټو د امریکایانو د بیرې هغه کار نشي کولی. نو هغه دي چې نخری کوي، استادتان اعلان کړي دي چې زه نه ځم. کرزی صاحب بابکم ویلي دي، داسې ویل کېږي چې نه دي نیمه په لیست کې نشته. نو کرزی که نه دي، خو دا دونه کنفرانس نه دی. خو اصلي خبره دا ده چې د امریکایانو خلیلزاد او اشرف غني طالبانو نڅا د مسکو په میدان کې په ټپه ودروله. دغه د دوهې د کنفرانس خبره خو د مسکو راولاړه سوله په دې غونډه کې چې بیا به د افغانانو طالبان په سره ګوري په سوله به خبرې کوي. هغه خو نو د سولې کنفرانس راورسېدي دې ته چې دا به تبادل نظر وي، یو کنفرانس به هر یو به خپل نظر وایي. بالاخره راورسېدي دې ته چې جناب کرزی صاحب ونه کړای شي وایي مستقل لیست جوړ کړي، یا د درېیم اړخ په ای سال کې شرکت وکړي. دا د خلیلزادو امریکایانو په لاس هم و چې دغه د مسکو د غونډو تسلسل وسکوي او پرېږدي چې د سولې لوبه طالبان د مسکو په میدان کې وکړي. نو دا کنفرانس یې راوستي د بین الافغاني د سولې د خبرو اترو پر ځای یو د ډیالوګ یو کنفرانس ته چې هر یو به خپل نظر وایي. دلته به پرېکړه نه کېږي، ویه دراوه. او د هغه څخه ما دي بابک تنزی صاحب خوابدی سو، استاد محمد نور خوابدی سو، که څه هم نوم یې په دې لیست کې شته. نو زه فکر کوم د دې کنفرانس اهمیت یې ورکم کوي. او اوس چې بیا طالبانو اعلان کړی ده چې دا واده نه دی، د کابل په کوم هوټل کې چې 250 نفره راروي، نو که هلته 250 نفره نه منل کېږي، نو طبیعي ده دا لیست به لنډیږي. او چې لنډیږي وګورو چې آیا حکومت توانیږي چې بیا پر یو بل لیست تفاهم وکړي، او که یا د هغه خلک ورځي. ولې طالبان خو بېل ژېر مفلت خوشحاله دي، په قاچاقو او تریاکو او جګړې باندې پیسې ساتي. د قطر د امارات د شیخانو هغې مصرفوي، زه فکر نه کوم چې دا دي د طالبانو مصرف وي. نو بیا پر شیخانو خو بیا فرق نه کوي چې 250 کې که د غدي خواصلن طالب په دې کې مطلب لري. هغه دا دی چې د حکومت یو غوښن غوړن نمایندګان هم پشکي کې دي، چې زه فکر نه کوم چې حکومت کې څه په خدانه تکشینه ودي وایي چې زه راغلی یمه خپلې خبرې کوم. طبیعي ده وایي به چې د حکومت فکر دا دی. نو وګورو چې څنګه کېږي.
د طالبان د نظامي عملیاتو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا او هم د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد دا سخت وغندله او داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي هر څه په خپل واک راولي. همدارنګه دوی غوښتنه وکړله چې خلیلزاد چې باید اول سوله وشي. تاسو د دغه عملیات چې دوی اعلان کړل او پایلې همدارنګه د دا چې خلیلزاد دوی څه غوښتنه کړې ده چې باید اول سوله وکړي څنګه څېړي؟
خاص کو بہتر در معلوم ہے افغانستان خیو دولت تھی پر گرد و غط شارون باندھے حاکم تھی خدمات را تھی پذرہا مامورین لری قضا لری ماتنی لری اردو لری وہی بے لگے خبر و اترو خپل امنیتی پلان جو کھڑی ہوں چی ترورستان اور طالبان رانی کی شفخانے پاوانے کی شار کی بمبارڈ ہونے کی ادا خو طالبانو خپل عملیات پاک زندولی و چه گوندی خلیلزاد دا افغانستان دیت و تسلیم کی کلی چی دشپزن دا و روست تخه یا دا پنزن دا و روست تخه دا اشرف غنی و دا افغان دولت و دا افغانان و مقاومت یولی دی بیای زده نازده یو بیخوان دا غیر ضروری زد افغانی خوننای عملیات پا نامه دا الفتح اعلان کرده او هغه هم ټول افغانان وغندل په اکثریت قاطع باندې او دغه رقم بینملي ټولنې او تاسو ته در معلومه ده چې پرون امنیت شورا هم دا عملیات وغندل او خلیلزاد په حقه و قطر ته اشاره وکړله او پاکستان ته چې دا عملیات وغندي د طالبانو د خوا دا د بی احترامي ده بی احتیاطي ده بې تفاوتي ده د سولې د خبرو په باب نو د عمران خان هغه چې انتقالي او موقت حکومت کې جوړ شي او طالبان هم دا علاقه درلودله هغه پلان د روس عملي نه شو نو دوی ځکه دا بدخوند خونړۍ عملیات په دې امید شروع کړه که دا پلان بیا وکړی چې کندوز یا بغلان دا ځینې لوړ تعدید ولایتونو کې بیا یې ونیسي دلته به نو بیا دوی خپل بیرغ پورته کړي چې په هغه کې افغان امنیتی ځواکونه دولت ورته بیداره دي او نه دا داخلي زورواکي او مرکز ګوریزه مفسدین دې ته پرېږدي چې طالبانو ته خوشخدمتي وکړي چې ګواکي یو ولایت کې همکاري سره وکړي. نو زه فکر کوم دا عملیات یې ناکامه دي بې له دې چې د افغانانو وینې څیسي او اوس رپورټونه چې ویل کېږي ډیری په فراه کې په کندوز کې چې دوی عملیات کړي دي د دوی متجاوزین وژل شوي دي ډېر. نو فکر نه کوم چې په دې عملیاتو کې موږ راپورونه لرو چې د امریکا او ناټو د ګډ قواو قمندان په قطر کې د دوی سره لیدلي دي ګوف څنډنه یې ورته کړې ده چې که سوله غواړي نو جنگی عملیات د سولې د پاره موږ نور نږدې کوي یعنی د سترګو په سترګو نظامي خبره ورته کړې ده راپورونه داسې وایي. نو فکر نه کوم چې دا عملیات دومره معاصره تمام شي خو د طالبانو په بدنامۍ تمام شي.
سولې د پاره هر لوري بیلابیل تعریفونه لري. امریکا یو ډول حکومت که څه هم تر اوسه پورې تعریف نه دی اعلان کړی بیل تعریف لري، طالبان بل ډول. ستاسو د نظر څنګه یو تعریف باید د سولې لپاره اماده شي چې سولې ته سره ورسېږي یا سوله راشي؟
ګورئ، دغسې جګړې تروریستي نیابتي جګړې چې د منطقې او د نړیوال استخبارات لپاره لکه په افغانستان کې چې کېږي دغه جګړه دا مختلف ابعاد لري. طبیعي ده سوله هغه وخت تعمینېدای شي یا یو خوا زورور سی بل وګتی یا دواړه خواوې توانایی ونه لري یو مملکت تجزیه شي اخر لکه شمالي کوریا او جنوبي کوریا، شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام او په هغه جګړه نه ختمیږي او یا به مذاکره کوي. په مذاکره کې نو هغه آداب چې په جګړه کې درلودل خلاص نه درځي چې ته خپل حاکمیت غواړې خپل غوښتنې دیکته نو سوله خو په مذاکراتو هغه وخت راځي چې دواړه خواوې تر خپلو غوښتنو تیر شي و حق او قانون ته تن ورکړي. غوښتنې دا چې د افغان حکومت تر دې غوښتنې تېرسوی دي چې طالب تروریست یې تا نه پرېږدم وژنم دي مړ کوم دي ورته وایي راشه د سیاسي جریان پای کې پېژنم هغه څه چې ته په جنګ کې غواړې په سیاست یې په لاس راوړه انتخاباتو کښې کته وکړه په حکومت کښې ګډون در کوم مهاجر دې راولم اقتصادي پروګرام ته ته جوړوم کور مځکه ځای کالي دا شان در کوم په حکومت کښې بالاخره به پر یو اوس خو اساسي قانون وجود لري انتخابات به سړی وکړو که ته رئیس جمهور سوې زه به دې منم او که زه رئیس جمهور سوم ته مې منه نو سوله خو دغسې راځي اما د اس ای او د طالبانو د نیابتي جګړې د سولې د خبرو څخه یو د وخت کمایي وه چې دوبی راشي دوی عملیاتو ته زور ورکړي بل که رښتیا هم دوی فکر کاوه چې ترامپ نور پښیمانه دی ځان باسي دا فکر یې امکانوه چې کېدای شي داسې وشي که ونیسي هغه ورنه سوله نو چې ورنه سول اوس دا پر طالبانو باندې دی چې څه خو چې په جګړه کې دا حکومت روانې نه نسوای کړی نو د سولې په خبرو خو یې نه شي اړنګولی چې په جګړه کې خپل بې مفهومه امارت چې په هېڅ ځای کې مثال نشته جوړ نه کړی سوای نو په سوله کښې خو یې هېڅ وک اجازه نه در کوي په خبرو کښې چې هغه جوړ کړې نو ته به راځې د منځ لاره به د منځ لاره یې دا ده چې په افغانستان کښې تر تا با اعتباره ډله او بنسټ چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت یې اساسي قانون لري ټوله دنیا په رسمیت پېژندلی ټوله بین المللي تړونونو او سازمانونو کښې شرکت لري داسې یو حکومت غواړي چې تا ته غېږ خلاص کړي راشه لکه ګلبدین حکمتیار ښه مثال یې د حکمتیار دی د هغه ورځې په مصاحبه کښې وویل چې د خدای خبر څه غوښتل په جهاد چې ټوله پیسې او منابع پټې کړلې اوس د حکومت په خرڅ اوسېږي هغه ورځې وویل ول که څه هم نه نوي پنځه نوي فیصده د حکومت سره وکړي زما په برابر کښې نه دي عملي شوي زه بیا هم پښیمانه د دې سولې څخه نه یم معنا دا چې د پاکستان د مزدورۍ څخه مستقیم اشاره وکړه نه دا پله په لومړي ځل چې طالبان د پاکستان د استخباراتو او پاکستان د خواوې مایه کېږي نو راشئ شرکت وکړي عفه به در ته اعلان شي مګر ستا عمارت په افغانستان کښې څوک بیا نه پرېږدي چې او داسې زه نه هیله هم د منځه څخه ولاړه امریکا هم داسې نه ده چې اوس یوازې د ویتنام تجربه تکرار کړي اروپایي اتحاد په څنګ کښې ورسره ولاړ دی هغه نه غواړي هغه غواړي د لاسته راوړنې د اتلسو کالو چې دوی ځینې سي کړي پیسې مصرفي دا حفظ شي خو راشه که قانون کښې تعدیل راولی د انتخاباتو په افغانستان کښې اسلامیت دی جمهوریت دی او ډیموکراسي دا په قانون اساسي کښې سترې دي حاکمه ده ته دې خپل اسلامیت باندې زور اچوه موږ به پر ډیموکراسۍ باندې زور اچوو او بل به پر جمهوریت زور اچوي خو دا درې اصوله دا درې رنګه به بیرغ دا باید د منځه څخه ولاړ نه شي نو ځکه بېرته د افغان ولس او امریکایانو نیکي لکه ورته بیاره چې سوله زه فکر نه کوم چې د طالبانو د عمارت ژوندي کولو ته یو پلان خلیلزاد او ترامپ ورته لري چې طالبان د ملیشو په حیث باندې د ایران پر ضد باندې استعمال کړي یا داسې حالت راشي چې طالبان سره ډزبند وشي په جذبن کښې هغه ځایونه چې د دوی په لاس کښې دي شمال د ایران سرحد ترکمنستان په دې څه عمر غرض ونیسي بیا به د سولې خبرې دوام کوي داسې یو حالت په افغانستان کښې د تجزیې سبب کېږي او طالبانو علاقه درلودله چې داسې یو حالت راشي بیا به امریکایان ته ووتل هغه زه فکر کوم چې ونسو نو زه امید مې دا دی چې دوی پر صد راشي دوی خو نه راځي د دوی کار نه دی په دې کښې قطر دی او د پاکستان اس ای دی روسان اوس یو څه منتظر دي ګوري چې څه حالات راځي طالبانو ته ښایي چې د افغان حکومت سره خبرو اترو ته تن ورکړي او یو د سولې ملي پروګرام لکه ما چې ځینې نقاط ورته وویل په دې توافق سره.
تاسو مخکې پاکستان ته اشاره وکړله، که څه هم دا ځل پاکستان په مذاکراتو کې مستقیم شامل نه دی، مګر بیا هم ویلي دي چې ډېر نږدې کې به امریکا او طالبان خبرې شروع کړي او یو پای ته به ورسیږي. تاسو د پاکستان دغه دریځ په د اوسني مذاکراتو کې همدارنګه آیا د خلیلزاد او د طالبانو مذاکرات به پایلې ولري په داسې حال کې بعضي امریکایي ورځپاڼو هم ویلي دي چې دا شاید بې نتیجې وي؟
فکر کوم چې د پاکستان اهداف غیر مشروع اهداف اروپایي ټولنې، ناتو او امریکایانو ترکلې ده. هغه دا چې په افغانستان کې به جګړې دوام کوي تر هغو چې د هند سره د پرابلم د کشمیر پر سر حلیږي، او که دا نه کېږي نو دا نیابتي جګړې ته به طالبانو په واسطه دوام ورکوي، یا به دا وي چې پاکستان علاقه لري یو موقت نامشروع بل حکومت، یو بل کنفرانس به جوړېږي په افغانستان کې او طالبان به بیا په لار راځي، لکه بل پلاس شمالي تلوالې غواړه برخه په لاس واخیسته، دا بیا طالبان اخلي. خو دلته یو نعمت چې سیستي د افغانستان خلک یې لري او نه چې ورته په اداره دي او امریکایان یې موږ ته ویلي دي، هغه ته دغه اشرف غني مشري هر ډول حکومت چې دی خو د دې مقاومت دی چې د دې لپاره یې کوي چې د نجیب د زمانې تجربه باید تکرار نه شي، با عزته سوله راشي، دوامداره سوله راشي، او د امریکایانو هم په ګټه دا ده چې په افغانستان کې سوله تامین کړي، دوی بیا خپل کمبله ټوله کړي، نه دا چې په افغانستان کې حضور ولري یا په خلیج فارس کې، مګر جګړه دوام ولري او یا دا چې حالت راولي چې خپل پښې سپکې کړي او په افغانستان کې ورور وژنه چالانه شي. نو ځکه هم دغه د اشرف غني چې شخصیتونه ملاتړ کوي مقاومت د دې سبب شوی دی چې افغانستان ته که سوله راتلل او امریکایان وتله دا باید په سنجش او وسي، او دا سوله د نظام بنسټونه چې ملي اردو دي، پولیس دي، ملي امنیت دي او خدماتي وزارتونه دي، دا باید کړنې نسي، چور نسي لکه جهادیانو چې چور کړل. نو د دې دپاره د اشرف غني ګټه چې زه په پرون د چا سره مجلس کاوم، دا نو د دې تعلیق دی چې د نظام دفاع او د ریاست جمهوری د بل دور د انتخاباتو دپاره هم دوی ولاړ دي، دا ګټې سره موازي شوي دي، یو ځای شوي دي، دوی هم د نظام دفاع کوي او هم ځان ته کمپاین کوي. دفان هم وارخطا دي، د دې فیلډ مشورتي جرګه اما د دې ورته نیسي راغوښتی، د دوی وایي دوی ځان ته کمپاین کوي. نو په دې خاطر باندې دا د ده موجودیت او مقاومت د دې سبب شوی دی چې خلیلزاد هم پر سمه لار ولاړ شي او د دې امیدونه ایجاد شي چې ګواکې امریکایان د ناتو ملګرو فکر ته هم پام کوي، د سنجش د افغانستان سره، د طالبانو سره پر افغانستان باندې او د پاکستان سره کومه ناجایزه معامله نه کوي.
مننه. تاسو د سولې مشورتي جرګې سره تماس ونیوي او اشاره مو ورته وکړله. دغه د سولې مشورتي جرګه اول عبدالله بیا وروسته حنیف اتمار او نورو ورسره پریکون اعلان کړي. تاسو دغه علت څه بولي چې دغه کسان لکه عبدالله چې په حکومت کې هم دي، دوی په دغسې جرګو کې نه غواړي ګډون وکړي، او د دوی د پریکون علت ستاسو د نظر څه دی؟
پاکستان یا کې وڅېږي الته سیاسي ګوندونه دي، تاسو به مانی سیاسي رهبریت او مدیریت دادي چې کله یو سیاسي ګوند یا د دولت مشر غواړي پر یو ملي مسلې باندې چې هغه ډېره مزمنه او سابقه دار وي یو طرحه وړاندې، طبیعي ده ملاتړ پیدا کړي. طبیعي ده تاسو در معلومه ده ستاسو په هیوادونو کې چې قانوني پارلمانونه دي، پارلمان راټولېږي، مشر بیانیه ورکوي او اکثریت یې ملاتړ کوي، یادی یادی د دوی ترایی په درلودلو سره خپل د پروګرام عملي کول غواړي. په افغانستان کې ولسي جرګې انتخابات په هغه جنجال واوښتله د دوی دلاسه او کنی نو مشورتي جرګې په نامه ضرورت نه و په داسې حالات کې چې وای شوی درې ګونې قواوې د افغانستان راوغوښتل شي چې پارلمان دي چې جرګه مشرانو جرګه قضا ده حکومت دي او مخور دي سیاسي آزاد دي یوه غټه غونډه یې کړې وای ویلي وای زموږ طرحه د سولې دپاره داسې ده سوې کرښې مو داسې دي تر اساسي قانون باید تېر نه شو چې هغه امنیت ته رئیس جمهور یو سیاسي نوښت د خپل حکومت د ملاتړ او د ځان د ملاتړ او د سولې د پروګرام دپاره داسې یو غونډه سیاسي تاکتیکي راوغوښتل د مشورتي شورا په نامه چې دا کرزیم راغوښتې وه او په هغې کې غواړي چې خپله طرحه وړاندې کړي یا د جرګې د خوا څخه د مذاکراتو دپاره سري کرښې اعلان وړاندې کړي او حمایه ترې واخلي. دا کوم غیر مشروع کار نه دی. په اول سر کې ټوله کاندیدان موافق وه غلي وه څه یې نه ویل. وروسته چې په پوس ول چې دلته خو کېدای شي رئیس جمهور بیانیه ورکړي وو دا د رئیس جمهور دپاره کمپاین دی او هغه خلک چې راځي دا به د رئیس جمهور ډلې وي بیا به رئیس جمهور ټولو ولایاتو دوی ته وظیفې ورسپاري دوی به یا بیانیه ورکوي یا دې نه ورکوي ناست وي د مېلمنو په ډال دوی ځان ته خپلو ګټو ته او خپل کمپاین ته یې دا توهین وباله نه د افغانستان د ګټو دپاره. که څه هم زه د یو افغان په حیث په داسې یو وخت کې چې داسې یو خشنه جګړه روانه ده او زموږ متحد هم زړه نا زړه دي چې امریکایان باید داسې یو جرګه جوړوي راغونډه شي په هغې کې رئیس جمهور خپل د سولې وړاندیزونه ورته وړاندې کړي او جرګه یې تایید کړي چې دغه د افغانستان د خلکو په اسلامي جمهوریت کې د اوسېدونکو افغانانو موجودګیري د سولې دپاره د طالبانو سره دغه ده. دا ضرورت دی وو چې طالبان په پوز کې چې دا په شخصي نظر د اشرف غني نه دی ولس او نمایندګانو سره تایید کړي ضرورت وو. مګر وروسته کې دا کاندیدان چې پوسول چې دلته جمهور ملاتړ ترلاسه کوي رئیس جمهور اعتبار نور زیاتېږي او د دوی څهره سیاسي ضعیفه کېږي نو هغه دی چې د خپلو ګټو دپاره یې داسې یو ملي پروسه چې ضرور وه په داسې یو وخت کې بایکاټ کوي او د دوی هغې خو نو تا ته در معلومه دي دا هغه سیاستمداران دي چې نه روی لري نه ابروی لري نه شرم لري. که رئیس جمهور بیا امتیازات ورکړه نه پیسې بل کوم شاید دین یې حاضر شي چې موږ شرکت پشتو کوو. اما پرون چې ما د جنابي داودي سره د ده په دعوت د سولې د مشورتي جرګې تنظیمونکي سره بحث درلودی دی په دو هغه اطمینان درلودی چې دا جرګه موږ دایروو موږ په دې پسې نه ګرځو چې کوم کاندید چې دا دروسه لا کاندیدان نه دي لانیایي دې سیستم نه دی اعلان شوی خو ځان کاندیدان بولي او اوس بیا برابرانو کې ځان بولي د افغانستان که شرکت وکړي که ونه کړي دا جرګه باید دایر شي افغانستان او اسلامي جمهوریت و دغه یو مشورې ته ضرورت لري.
مننه که په اخر کې دا وایس چې په دغه ټولو ګواښونو او ننګونو او دغه جنجالونو سره سره راتلونکي ته څنګه چوي؟
زه راتلونکي ته امیدوار یم. خطرونه شته. دا په افغان دولت په افغان ولس او زموږ په سیاستمدارانو پورې اړه لري چې خپل اعتبار او عزت وساتي. یو ادبیا کل که په نور شي کې نه یو موټی کېږي نه هم نظره کېږي. د جګړې په ختم کې د طالبانو سره په سوله کې چې دا طالبان نه دي دا آی اس آی دي د دې په برابر کې واحد برید ونیسي او پر مخ ولاړ شي او د خپلو بینالمللي همکارانو سره داسې همکاري وکړو چې هم د دوی مصارف کم شي هم ستونزې کمې شي او هم افغان دولت د ښې حکومتدارۍ د لارې پر فساد باندې حاکم شي شفاف انتخابات که سوله لا ونه سوله توافق ونه سو په لار واچول شي زه فکر کوم چې کړکیچونه راته شته، خو د امید یو څرک او روښنایي زه دا وینم چې یو دولت لرو سربیره پر ټولو مشکلاتو چې اردو ملي امنیت حمایه کوي، د بین الملی ټولنې امنیت په شورا او اروپایي اتحادیې ملاتړ هم ورسره دی او امریکا یې هم تر ډاډ نه پرېږدي.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ژوندی اوسئ.